السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 13 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لړ کې له وسوال طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو جاج به د فروری 28 نیټه په څلور اخیزه غونډه کې اخیستل کیږي. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکي د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نومول شوې ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له پرونی بمي حملې وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنګي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لړ کې له وسلوالو طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو جاج به د فروری په 28 نیټه په څلور اخیزه غونډه کې اخیستل کیږي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد نفیس د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه.
د ټولو څلور وانو ملکونو لخوا کوششونه روان دي. دې کې درې ملکونه سہولت کار دي او د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه په درېمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندګانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. دغه لړ کې به د څلور اړخیزه کمیټه په څلورمه غونډه کې چې د فروری په 23 کابل کې کیدونکې ده، هغه کې به د دغه کوششونو جاج اخیستل شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې تر اوسه څه کړي.
محمد نفیس زیاته کړه چې د طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو معلومات تر وخت له مخه نسی شریک کولای. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وژل سو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنۍ کې وسو. دا کسان بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې وژل سوي وو. لومړی پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې سوي چې وسوالو هلته پر شمسي ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډزو وژلې دي. په دومه پیښه کې وسوالو بیګانه وخت د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومې پوسټه برید وکړ او د یاد ځواک اوه غړي ووژل. د تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر لاټرۍ پوسټه د برید ذمہواري منلې ده. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتو څو دوه ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست شودل شوې دي. دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښتول سو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د ټولو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره غږېدلی وو. پاکستان وایي د افغانستان پخوانی گورنر فضل الله واحدی د منډلو هڅې لا هم روانې دي. شغلی واحدی د تیرې جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې لا درکسه ویو. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایند محمد نفیس نن په اسلام آباد کې خبر اعلان تول چې د فضل الله واحدی د منډلو لپاره د داخله وزارت لوري وډله جوړه شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا شغلی واحدی تشته وسوي دي او کنه بل پېښه سره شوې ده. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره په نومونکې کېده. د دې جایزې لپاره له 1340 وادونو څخه 8000 کسانو درخواستونه ورکړي وو، خو یوازې 10 د مقابلې لپاره وټاکل شو چې پکې عقیلا آصفي هم شامل ده. د دوی نمونه پروند وتلي ساینسپو سټیفن هاکینګ اعلان کړل. په دوی کې به یو ته دا جایزه ورکول کېږي. عقیلا آصفي نن مشال ریډیو ته وویل چې د جایزې لپاره د کاندیدېدو خوشاله کړې ده.
اوس ګلوبال فیچر ایوارد کې هم زمان نوم دی پلس و نفر و که نوم ما تا دیر به افتخار زیدی او منه نکوم ده اغا چانه چی پدی ایسا که اغوی زحمت استلی دی او زمان ده ده خدمت قدری کری دی.
عقیلا آصفي ته تر دې وړاندې تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیهار د ښوونکي په برخه کې د خدمات په بدل کې جایزه ورکړې وه. افغان چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د پرېکړو مرکز بیرته پر ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې وو او هغو به په دې ښوونځي کې خپلې فیصلې اعلانولې. د ښوونځي پرانیستې غونډې ته د ننګرهار امنیې قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو وروستي عملیات ګټور وو. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د اچین ولسوالۍ په څیر بدلون په نازیانو او نورو سیمو کې هم راسي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. د دغه کمیشن غړي محمد نعیم ایوبزاده نن مشال ریډیو ته وویل اړتیا ده په افغانستان کې د پاکو او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته شي.
له وخت تیرولو څخه ډډه وشي، باید زمون کار ژر پیل شي، باید خلک ډیر په انتظار کې پرې نږدو، او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره قرار قرار د بدلونونو په لور ولاړ شو.
خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي کابینې د تقنینی فرمان متن منظور کړی دی چې تر اداري مراحل وروسته به یې ولسمشر هم منظوري ورکړي. د ترکیه په پلازمینه انقره کې له پرونۍ بمی حملې وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنګي الوتکې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردیس وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. د ترکیه فوج وایي جټ الوتکو یې تېره شپه په هفتینن سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له شپېتو تر اویا پورې وسلوال په نښه کړي دي. په انقره کې پرون ماښام پر یوه پوځي قطار چې د تېرېدو په حال کې و موټر بم چاودنه وسوه. د ترکی مرستیال لومړی وزیر وایي چې د بریټ کې اته وشت کسان وشل سوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته خپل 500 سفر ځنډولې دي. ملګری ملتونه وایي د دوی یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي و د شام 15 محاصره سو سیمو ته رسیدلی دی. د سازمان چارواکي وایي د کاروان چې خواړه د طب سامان و آلات او دوایان یې اخیستي وي نن د یغین تو کنټرول لاندې سیمو مادایا مودامیا زبادانی او د حکومت پلاو ځواکونو تر واک لاندې شمالي کلیو فوها او کفریه ته ورسېدی. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج دی د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ سلويخ پیسې او په 1.25 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 40 پیسې او یو افغاني په یورو یو 50 پیسې او په یو روپۍ 53 پیسې. او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات 22، بنو کې نه او 15 ویش، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سیرت زهیر واورید. په خبرونه کې به واورې پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالولو په لړ کې د شو پرمختګونو جاج به په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې کیږي. یو کارپو د کېدونکو غونډې په اړه وایي
دا څلورم غونډه دوی په کابل کې هیڅ ده د فروری په 28 باندې نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرندونه لا پاتې وي. زه یې وکړي چې زه غلط ثابت شم او دوی سره متفق وي.
په مومندو ایجنسۍ کې تېره شپه د خاصه دار ځواک 9 سرتېري وژل شوي. یو ځایي اوسېدونکی وایي په پېښور کې نابینا خلکو د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی.
موږ ته د روزګار راکړل شي، سرکاري نوکرانو ته موږ ته راکړل شي، کوم ګورنمنټ بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي په دې باندې د نوي اسامیانو نوي برتې وکړل شي.
مشال ریډیو اورېدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د بحالولو لپاره د چین او امریکا په ګډون پاکستان او افغانستان هلې ځلې کوي، خو دا مهال په دې ایجنډا یا شوي پرمختګ باندې خبرې کول له وخت نه وړاندې دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د زیارت پر اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا وی پاکستان غواړي چې زر تر زره د افغان حکومت او طالب نمائندگانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات بیا شروع شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د ایجنډې او نیټې په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وی دا اپریشنل خبره ده او دا مهال په دې باس کول د وخت نه وړاندې دي. د زیاته کړه
د ټولو څلور واړو ملکونو لخوا کوششونه روان دي. دې کې درې ملکونه سہولت کار دي او د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټۍ په درېمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. دغه لړ کې به د څلور اړخیزه کمیټۍ په څلورمه غونډه کې چې د فروری په درویشتمه کابل کې کیدونکې ده هغې کې به د دغې کوششونو جاج اخیستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې یې تر اوسه څه کړي.
مشال ریډیو چکلا هم دغه پښتنه د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي تجزیه کار او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په وړاندې کې خو چې څومره امکان لري افغان حکومت او طالبان راتلونکي سورزو کې مذاکرات وکینی نو دوی چې دا یو ګران کار دی. البته که پاکستان افغانستان په واضح حق لن لارا سلا شوی وي نو بیا کې دی شي نیخ په نیغه مذاکرات وشي. دی وایي
چین او د امریکای هیاتونه خو ظاهره خبره ده ابزر ورغونډه سټیټس یې افیشلیټ
افغانستان مفاهمتی عمل لړکې د پاکستان افغانستان چین او امریکا په استازو اړه سلور اړخیزه کمیټه درې مغونډه چې د فروری پښپګما اسلام آباد کې شوی وا ټولې ډلې یوې کړنلارې یا لار نقشې ته رسیدلې وي او ټاکل شوی وا چې د روانې میاشتې اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکراتو کوشش کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
چارواکی وایي چې تیره شپه په مومند جنسی کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه هزار تیری وژل شوې دي. لومړۍ پیښه په دروازګۍ سیمه کې او دویمه په لاټري چک پوسټ کې شوې ده. جماعت الاحرار د لاټري چک پوسټ صبری ذمواري منلې چې ورکې اوه خاصدار وژل شوې دي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
په مهمند جنسی کې بیګا د شپې په دوه بیلابیلو پیښو کې نه خاصدار غړي وژل شوی دی. په دغه کې د وو خاصدار مړي د غلنې مهمند جنسی لوی روغتون ته وړل شوی و. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای په دې وژل شوو کې اوه تنان په لاټري پوسټ په نیالې تحصیل او دوه تنان په دروازګۍ یکون کې وژل شوي دي. یو تن امین چې د دروازګۍ اوسېدونکي دی وایي چې د پیښې په وخت هغوی د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اورېدل. او د شو قدر تحصیل پسې مشنو غونډو کې د څارو یو روغتون هم په باروتو الوازول شوی. د سرو کلی تھانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوی دا ګورنمنت وټرنری هسپتال میجر حبیب الله کورونا یو کمره او یو کچن داړې نجیږي.
او په لاټري پوسټ کې د وژل شوو خاصدارو د وژنې پړه جماعت الاحرار په خپل سر منلی او وایي چې د وژل شوو خاصدارو وسلې هم لزان سره وړي. شانواز ترکزی، مشال رډیو، محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورځو پیښور ته چرته چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا کارکونکو د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دوی د خپل ګوند له مشر عمران خان نه غوښتنه کړې چې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون د کابینې په نورو غړو چې کم تورونه د احتساب کمیشن پخوانی مشر لخوا لګول شوي دي د هغې د شفافې پلټنې وشي او د بدعنوانۍ خلاف دې ګامونه پورته کړل شي. تفصیل له پیښوره د شبیر جان په رپورټ کې اورو چې د احتجاج کوونکو په آواز شروع کیږي.
جواب دو، 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 د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا بیلابیل حلقو عہدیدارانو پیښور پر سلب مخته د زیارت پر ورځ یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د خپل ګوند چیرمن عمران خان نه غوښتنه وکړه چې دوی د انتخاباتو وړاندې کم د انصاف او د بدنوانۍ نه پاکې معاشرې ناره وهله هغه دې عملي کړي، ځکه چې د دوی په وینا هر سرکاري محکمه کې اوس هم بډې رشوتونه اخیستل کیږي. د پیښور پی کې تری حلقې یو عہدیدار ریاض احمد په دې بابلا مشال لیډو ته وایي،
زمونږ احتجاج د خپل د پارټۍ منشور په مطابق پاره دی چې زمونږ منشور لاګو شي. انصاف عام، احتساب سرعام، یکساں تعلیمی نظام، علاج معالجی کی سہولیات، دا تاسو وګورئ نو ټول ڈسٹرب دی. مونږ د عمران خان نه دا مطالبه کوو چې دلته په اسپتالونو کې کرپشن دی، په سکولونو کې کرپشن دی، په جنگلات کې کرپشن دی، زمونږ وزرا په کرپشن کې گیر دی، کدا غل دی نو دا دی لري کی.
محمد اسماعیل وایي چې عمران خان کم لوزونه دوی سره کړو هغه یې نه دی پوره کړی.
چې کم عمران خان خبرې کړې وي خو دا غي څنګه هغه معیار باندې پوره اتراو نه شو. د احتساب مشر چې کم د انتظامات لګولې دي د دې تحقیقات ضرور پکار دی چې پته مونږ ته ولګي چې مطلب دې عوام ته وخی چې دیو کې غله کم یو دي او دغه کم یو دي. اوس زمونږ په پالټه کې چې سونه مشران دي دا ټول غله دي، یو پکې خسړې نه دي. ګنې زمانو مې اسماعیل چاچا دي او ځوانه ماته د مخامخ شي چې یو کس پکې داسې خسړې شته چې هغه ځوانه د عوام له بس فایده ورکي نه. ارسړې وانه پسې راوتې دي او وانه کوي لګیا دي.
د پېښور ضلع مخکینی جنرل سیکرټري اصغر وایي چې دوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شمولیت او عمران خان سره مرستې د دې نظام د بدلون لپاره کړې وي، ولی هغه په نظر نه راځي او باید عمران خان دې د هغې تورونو سپیناوی وکړي. کوم چې د احتساب کمیشن مخکینی مشر جنرل ریټایرډ حامد خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وزیرانو لګولې دي.
یاره مونږ خو د تبدیلۍ لپاره ووټ ورکړی دی، مونږ خو د دې اتش پېتو کالو کرپ نظام خلاف یو. که دا نظام زمونږ موجوده اسمبلی هم عمارنګ ساتي نو بیا په سابقه ادوارو کې او په مونږ کې بس تمیز پاتې شي. مونږ د خپل چیرمن نه یو داسې مطالبه کوو چې یاره که د ډی جی حامد خان په بیاناتو کې داسی رختیا والی وی نو هغه یو فری او صاف احتساب وکړي او پدې کې کڅوک ملوث وی نو هغه لري سره عام سزا ورکړي.
د پامول دا چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا کابینه احتساب کمیشن کې د بدلونونو فیصله کړې و چې د هغه په ضد د احتساب کمیشن مشر جنرال ریټایرډ حامد خان احتجاجاً استعفا ورکړې و او د هغه ورسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په شمول د کابینه په ځینو غړو باندې د بډ رشوتونو او بدنوانۍ تورونه هم لګولې وو. دغه مظاهرچیانو غوښتنه وکړه کچره عمران خان د خلکو احتساب ونکړو نو دوی به ټول صوبې ته پل احتجاج وغځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 14 بجو،
حجرا
پسلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د بلدیات صوبایي وزیر عنایت الله له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دوی به په هنګامي بنیادونو د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې حل کوي او په 2 میاشتو کې دننه به د مقامي حکومتونو ټولې ستونزې حل کړل شي. نوموړي دا هم ویلي چې تر دې دمه مقامي حکومتونو ته د 15 ارب روپو مالی پانګه ورکړل شوې ده. د نوموړي دا څرګندونې په پېښور کې د بلدیاتي نمائندګانو تر احتجاجي ناستې وروسته مخې ته راغلي دي چې د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره انده خبرې کړې دي. نوموړي وايي
مونږ اوس دا فیصله کړې چې مونږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ریو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو، لکه پرون مونږ کې ناستلې یو، نن هم کې ناستلې یو، هر هفته کې به 2-3 ځل مونږ کینو او مونږ به روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو.
او د کم کسان چې راغلي وو د اسمبلی مخې ته احتجاج هم کوو، هغه ویل چې زمونږ دفتر یې نشته او نور فنډز مونږ ته نه دي میلاو شوي، نو د هغې لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ دغه کړي دي ریلیز کړي دي که په دغې اقله باندې ووایي؟
کله اسمبلی مخې ته کوم کم کسان راغلي وو، نظمان راغلي وو، د هغو څخه څو ته معلومات نه وو، نو مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ خپل ای ډي ګان به راغواړو، هغو ته به چیرې تاسو فوري طور د ویلج نظمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره د غیتا سینسټایز کوي، غیتا خبره وکړي او څه مسلې دا هغه حقیقي وي، نو هغه ورته مونږ وی چې مونږ روان میاشتو کې به دا مسلې حل کړو.
سب
مسلې دا آفس باندې ورته اوسه پورې دا آفس مسله خو حل شوې ده. 5 لاکھ روپۍ غیته دا جاریه اخراجاتو د پاره دا غیته ډیولپمنٹ فند نه کټ شوی، هغه دا ویلج ناظم او دا ویلج سیکرټری جوائنٹ اکاؤنٹ تا باز دینو کې تلي باز دینو کې رواني دي کوم هدا پرې چې دا غو د سرلیز ایشو ده په هغه باندې موږ غور کوو ان شاء الله تعالی اغله وسهل لوګو
او نور فنډس ټوټل کتا سو وای 41 42 ارب روپۍ بتا سو ور کوي نو هغه کې څومره ور کړی شوی دی لوکل باډیز ته کم کوم ضلعو ته ور کړی شوی دی او هغه کې څومره
دې کې چې ګور کم دای ته بزي ضلع حکومتونو ته یعنی د ای ون لاینر په تور باندې پاری کی بھی خپل بجټونه تیار ورش هغه 30 ارب روپے دی 30 ارب کې 45 ارب د اوسه پوری شفټ شوی دی ضلع حکومتونو ته تحصیل حکومتونو ته ویلج اون نیبرهود کونسل ته پدې کې تحصیلونو ته سلورنیم ارب تللی دی او تقریبا سلورنیم ارب خوشا ضلع ته تللی دی او شپږ ارب 55 کروڑه ویلج کونسل اون نیبرهود کونسل ته تللی
په پیښور کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله اخوا په پیښور پریس کلب کې یو شمېر نابینا کسانو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې په سرکاري نوکرو کې د مازورانو لپاره د مقرر شوې کوټې په بنیاد نوکریانې ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي کوم مازوره خلک چې بې تعلیم او بې روزګاره دي د هغوی لپاره د وظیفې هم مقرر کړل شي. تفصیل د پیښور نه د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا زیارت پورس پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه تا د وینا په محل د نابیناو د اتحادی مشر کاری محمد ابرار د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه وکړه چې سرکاري نوکرو کې د معذور خلکو ته خپله حصه ورکړي شي او کم معذور خلک چې بې تعلیمه یا بې روزګاره وي د هغوی دپاره د وظیفې مقرر کړي شي. کاری ابرار چې په دغه مکور سره د پیښور او د صوبې نورو برخو سره تعلق لرونکي نابینا ملګري هم وویل چې مازوره او ړانده ګډ خلکو ته مذهب او د پښتنو ټولنه کې ډېر عزت په نظر کتل شي خو دا بده مرغه صوبایي حکومت د دوی د خیر ښېګړې او روزګار لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
زموږ مسله دا ده چې موږ ته د روزګار راکړل شي سرکاري نوکرانې ته موږ ته راکړل شي. دغه شان د کوم ګورنمنټ بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي په دې باندې د نوي اسامین نوي برتن وکړي شي او بل دا چې کوم بې روزګار مازور کسان دي دوی ته کم از کم منتلي 12000 روپے مقرر کړی شي.
کاری برار زیات کړه پکار دا چې سرکاري نوکرو کې د مازور خلکو د پاره په محسوس کوټه باندې هم دغه مازور خلک برتی کړی شي او بیا دغه مازور خلکو د پاره دی بیل بیل درجه بندی وشي
چې د مازور د پاره دی صحیح قانون ساسي وشي او د هر یو کیټګری دی بیل کړی شي. مثال په تور د نابینا خپل کیټګری جوړ شي د خپل مازور خپل کیټګری جوړ شي د غشانتي د لاسون مازور خپل کیټګری جوړ شي او بیا په کمیشن اخته کارت باندې د مازور د پاره نشان مازور نشاندار ضروری دی.
دغه شان د دیرزلینا راغلی یو نابینا اویل چې هغه ډیر په سختۍ سره د سکول تعلیم پوره کړی دی او د سرکاري نوکری لپاره هر ځای کاغذونه جمع کوي خو لا تر اوسه پورې مایوس دی.
کم زمون مازور کسان دی اغه تعلیم یافته دی اغه ته د روزګار ملو شي دا د سراغلی سندی راغلی دا چا به اوس کیږي چا به نه کیږي په دومره مشکل حالاتو کې اغه د دې مقابله وکړه د حالات اغه خپل تعلیم حاصل کړه اغه ته د اسامیان ملو شي.
دغه نابینا خلکو وویل ک چې صوبایي حکومت په شل ورځو کې د دوی غوښتنې پوره نکړي نو بیا به دوی د حکومت خلاف یو احتجاج پیل کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1900 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان لوی عدالت کراچۍ په شمول په ټوله صوبه کې د خاروال او مرستیال خاروال یعنی میئر او ډیپیوټی میئر ټاکنې ځنډولو حکم جاری کړی دی. بلخوا متحده قومي موومنټ یا ایم کیو این ګوند وایي چې صوبایي حکومت بلدیاتي نمائندګانو ته واک نه ورکول غواړي او دا وجه ده چې څلور میاشتې پس هم د خاروال ټاکنې نه دي شوې. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د تفصیل سره.
سپریم کورٹ کې د کراچۍ د خاروال او مرستیال خاروال د ټاکنو په اړه مقدمه د اوریدنې وروسته عدالت ویلي چې ټاکنې د پټې رایې د لارې کولې شي نو باید سند حکومت پیسه ګوتې پورته نه کړي. په دې اړه د قانوني چارو کارپوه او د ایم کیو ایم د رابطه کمیټې غړي ګلفراز خټک وویل چې په آئینی توګه د مخصوصه او ځوانانو د نشستونو څخه حیثیت نشته او د پیپلز ګوند حکومت خپل اکثریت سیوا کولو لپاره داسې کړي دي او تر دې دمه یې په یو قانون کې څلور بدلونونه هم کړي دي.
حکومت چې کوم دی په یو ترمیم 2013 چې کوم
دے پدی کی سلور زل کم دے امینڈمنٹ اگڑو پہلے کم دے شو آف ہینڈ اگڑو بیائی کی کم دے سیکرٹ بیلٹ کرو بیائی شو آف ہینڈ کرو ذکر شو بوئے آگے دے بات کم دے دا سلور زل کم دے دا شو آف ہینڈ تاغلو دو دے
دا گل فراز خٹک پا وینا جی صوبائی حکومت نغواڑی چی بلدیاتی نمائندگانو تا اختیار ورکی اہم دا وجہ دا چی کلد دلا سوچی تولو دلاری دا خاروال دا ٹاکنی قانون منظوری نکل وائی چی دا پٹ کاغذ دلاری با خاروال ٹاکل کی گی
یو یو رس ادی کی چکم ڈیلے کی گی یو آغا دا خلق چکم آئینی اور بنیادی حق تھے آغا سلب کی گی اور یا دا خلاف ورزی دا اور دویم خبر ادار چی سن حکومت پر دا خو دا دولو خلق کو پر ذہن کے دا یعنی وہ کلیئر دا خبر چی کم از کم چکم دے دا بجٹ دا مکمل خوڑل دا پارا چکم دے دا پروسس چکم دے ڈیلے کی گی
پر پینزم دسمبر 2015 شوی ٹاکنو کی دا کراچے پشپگو ضلعوں کے ایم پی ایم زیادہ نشستوں نے گٹلی اور وسیم اختر دا خاروال یا میئر لپارا ٹاکلے دے ولی تر دے زمان بلدیاتی نمائندگانو تا اختیارات ندی ورکل شوی کہ لپارے متحدہ قومی مومنٹ احتجاجی مظاہرے ہم کڑی دی دا ذکر دا چی سپریم کورٹ دا مقدمے دا اوریدنی پر محال ویلی چی دا دریم مارچ پورے بعد دے کیس فیصلہ کی گی چی آیا دا خاروال ٹاکنی دی دلاسو چتورو دلاری یا پکاغذ دا پٹے رائے دلاری اکڑے شی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
د پاکستان احتساب قومی ادارہ وائی د نیپاڑا د وزیر اعظم وینا درناوی کوي او داغه د وړاندیزونو پر وړاندې کې بده احتساب عمل خکوي هلته د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په بیان انتقاد کړی او وایي د هیواد نورو برخو په ګډون په پنجاب کې هم د احتساب ادارې کارروایانې پکار دي رابعه اکرم خان له معلوماتو سره
د پاکستان قومی احتساب بیورو نیب د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي د وزیر اعظم د رائے احترام کوي خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوې دي د څه د لرې کولو لپاره اقداماتو چتوي د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه آزاده او خودمختاره اداره ده یاد دي وي چې د نهې په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی وو او ویلي وو چې نیب دی په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواري سره د کار ترسره کوي وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کومې چې منځ کې ولاړې دي بل خو د پاکستان پیپلز ګوند لاړه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی وو او ویلي وو چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند لاړه د بیانونو سلسله شروع شوه د پاکستان پیپلز ګوند غړی نورعالم خان وایي دا وخت قومي احتساب بیورو کې 250 کیسونه چلیږي چې پکې 100 او 200 کې د خیبر پښتونخوا دي نو پنجاب چې د آبادی له حساب سره غټه صوبه ده هغه ته ولې استثنا حاصل شي
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې قبل رښتا وګوري نو ټولو کې غټه صوبه او عوام چې کم دي یا فنډ چې کم دي کې پیسې چې کم دي کې استعمالیږي نو پنجاب نو پنجاب آیا پنجاب مبرا دا د پنجاب خلق مبرا دی یا داغی لیڈران دا شیزونا سوچ مونگا و پکاروی چه ولی چه کم دی که زیاد پیسه استعمالی گی آغل دا بزیاد کرپشن بی نو آغازی خلق وانی ولی کیسونا نی و آغازی خلق ولی ارست کینا دا شی مونگا دا ویو که یو شی وی چه اعتصاب وی نو اکراس تا بار دی لکا دا طول رخونو تا دی چه هر یو سڑه وی آغا اعتصاب پکار
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی بیان زاهد خان په وینا احتساب د هر چا پکار دی خو حکمرانانو له د ترهګری غوندې مهمې مسلې نه نظر اړول نه دی پکار
کوشش دا حکمرانانو دی چې هغه دا هغه اهم ایشو نه چې کم پر ملکی داغې نه نظر واړی او بل یو داسې ایشو نه مخکې کی چې هغه پاغه باندې ډیبیټ شروع شي نو نن کتا سو ګورئ نو ټول پنه باندې ډیبیټ شروع شو خو هغه خبره چې کم اصلي د ملک ذاتی مسله دا مرض دی بیماری دا نو هغه
هم دی لړکی د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حمید الحق وایي چې خیبر پښتونخوا ته هم دا مسله وه خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هواره کړی شوه دی زیاتوي
په اسمبلی کې یو بل پیش شو په هغه بل باندې خبرې وشولې او هغه منظور شولو نو لاره دغه وه خو دوی چې کومې طریقې سره دا خبره وکړه نو دا غلطه طریقه وه په کار داده چې دا دا غوښتلې وې اسمبلی په فلور راغوښتلې وې د سنټ په فلور راغوښتلې وې خبرې کړې وې نو دا به ډېره بهتره وه داسې خبره د سند اسمبلی کې مشوله او هغه چې دی نو د رینجر اختیاراتو کمولو په سلسله کې چې خبرې اترې وکړي نو دا ده چې دا خبره نیب متعلق خبرې کول ټیک د پکار وي په دغه فورم نه وي پکار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبرې وکړي
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناء الله د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د چا خوشالولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروایۍ اجازت نه ورکړي کیږي واضح دی د رانا ثناء الله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه یو ور بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وای د افغان سولې عمل پرړ کې له سوال طالبان سره د مخامه خبرو پاړه د سو پر مختګونو جاج به د فروری 28 نیټه سره په سره راخیزه غونډه کې خپل کېږي. د خبرونو په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت پوینټ محمد نفیس تونی د خبرو غونډه پر مخال وکړه. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وجد سو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنه کې وسو. د پاکستان بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې وجد سو. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتو سو دوه ملکانو ویډیو خبر کړی ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود دلیل او خوا مشال لیلو ته په جلسې ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست ښودل شوی دي. پاکستان وای د افغانستان په خوانی گورنر فضل الله واحدی د منډولو هڅې له هم روان دي. شغلی واحدی د تیر جمعې پرځ په اسلام آباد کې لا درکه سوی وو. په پاکستان کې مشته یو افغان شوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نومول شوی. د دې جایزې لپاره له 1,300 وادونو 8,000 کسانو د پسونو کړو خو یوازې پکې لست مقابله لپاره وټاکل شو چې پکې عقیلا آصفی هم شامل ده. د دوی نمونه پرون د وتلي ساینس پوه سټیفن هاکینز اعلان کړ. په دوی کې به یو ته جایزه ورکول کېږي. افغان چارواکي وايي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې د پریکړو مرکز بیرته په ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې و. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. د دغه کمیشن غړي محمد نعیم ایوبزاده نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د ترکی په پلازمینا انکارا کې لپرونی بمې حمله وروسته د هیواد حکومت وايي جنگي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسوالو پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکی فوج وايي جټ الوتکو یې تیر شپه په سفتنن سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له شپېتو تر بیا پورې وسوال کم شکل. ملګرو ملتونو وايي د دوی یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي و د شام 15 محاصره سو سیمه ته رسیدلی دی.
لړ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د ویلابلو مقالو مهم ټکی سدي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهه پورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي نو د دینه دا اشاره ملاويږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمه لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونه سره قانونونه جوړ کړي شو او د هر حکومت د داوو باوجود ولس دا غني چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام ولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلې شوی او دا کتلې شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدای شي خو دا بدلون د قانون د زیات ګټو ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضحه پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې د بدلون راولي ګنینو پر ضد یې سخت قانوني کاروایی کېدای شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانه خپل اداریه د بلدیاتی نمائندگانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتی نمائندگان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتی انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیار بلدیاتی نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه همیاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتی نمائندگانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتی انتخاباتو نه وړاندې چې کمی وعده کړي وي نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتی نمائندگانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. اے ایف پی خبری ایجنسی کی په پنجاب صوبه کې په پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د چارواکو په خبره دغه وسلوالو کوشش کوي چې په پنجاب کې برید وکړي. بل خو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کروندګرو ته د کوکنارو تخمونه ورکوي او دوی ته انتظار باسي چې د پیمو به لوړې شي. د دوانو لیکنو مهمه برخه لګول ایاز اورو.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پنجاب صوبی چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنسی د هغه صوبی د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي، دا پیښه په شیخوپوره ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکر جنگوي سره دی. خبر ایجنسی لیکي چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی، بلخوا لشکر جنگوي وسلواله ډله هم په ډېر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبر ایجنسی په خبره د تېرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقونو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. اے ایف پی خبر ایجنسی کې چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکر جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاوه چې وژل شو. خبر ایجنسی اتوي چې له وسلوالو وی وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشې توکو قاچاق کوي، او دا ګران کار دی چې دغه وسلوالې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشې توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانه د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو اپیمو کاروبار نه ډېر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانې په خبره د مهمو قومندانانو لکه مولا رشید د نشې توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزۍ قبیلې دی او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلی دی. د نشې توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامي کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
دا مشال ریډیو دا.
فورن پالیسی مجلې د شام د باغیانو یوې ډلې په اړه لیکل شوې مقاله خپره کړې چې وایي دوی حلب ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو هڅه کوي، خو د روس د هوایي بمبارۍ سره مخامخ دي او نړیواله ټولنه هم ورسره مرسته نه کوي. د دې مقالې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی په دې مقاله کې د شام د حکومت خلاف په جنگ اخته باغیان وایي د امریکا صدر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یوازې په پوځي عملیاتو نه ختمیږي، بلکې دې لړ کې به د پوځي کاروایي ترڅنګ د دې ډلې د نظریې په مقابله کې یوه مثبته نظریه هم مخې ته راوړل پکار وي. خو د شام د باغیانو په وینا امریکا په خپله په دې خبره ډیر کم عمل کړي. دا مقاله د لیوانت فرنٹ نومې باغیانو د یوې ډلې لخوا لیکي چې دوی د نړیوالې ټولنې نه یو کال مخکې په 2014 کال کې خبرداري ورکړې وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې هیواد او د نړۍ لپاره څومره لوی خطر دی. خو نړیوالې ټولنې د دې ډلې لخوا د عراق موسل ښار د نیولو او په پیرس د خونړي بریدونو نه پس د دې ډلې خلاف کاروي شروع کړه چې پکې تر دې دمه د پام وړ کامیابی نه ده ترلاسه شوې. لیوانټ نومه دا ډله وای دوی حلب خار په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه خلاص کړي وو چې د درنو وسلو او یو شمیر نورو نیمګړتیاو سره هم مخ وو. دا باغیان وای چې د دوی د بریا وجه یوازې په نرتوب جګړه نه و، بلکې دوی د قبضه شوی خار خلکو ته د اسلامي دولت وسلواله ډلې په جواب کې یو متبادل نظریه هم ورکړه، او هغه د خپلواکۍ او جمهوریت نظریه وه چې په نتیجه کې یې ټول خلک دوی سره ودرېدل. خو ان لیوانټ نومې د باغیانو دا ډله زیاتوي چې د کلنه روس په شام کې د اسلامي دولت په نوم د بشار الاسد د مخالفینو خلاف هوایی بمباری شروع کړي، نو نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه د دغه بمباری په ودرولو کې ناکامه ده، بلکې دا ښکاري چې نړۍ شامی باغیان بالکل هیر کړي دي. بلخوا د روس د بمباری له وجې باغیانو ته ډیر تاوان رسیدلی، او امکان شته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دغې نه ګټه پورته کړي. داراز د شام د باغیانو لیوانټ نومې ډله ادعا کوي چې د دوی نه د حلب خار د نیولو لپاره حکومتي ځواکونه او حکومت پلوه ملیشه د هغه اړخ نه ورغلي کوم چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په کنټرول کې دي. نو دا ښکاري چې د شام رژیم د دوی ملاتړي ملیشه روس او اسلامي دولت وسلوال ډله باغیانو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شوې دي. که نړیواله ټولنه په دې حال کې هم دغه راز خاموشه پاتې شي، نو اسلامي دولت وسلواله ډلې ته به پوځي او نظریاتي ماتې ورکول د امکان نه اوزي.
دا وو منور شاه چې د فارن پالیسی مجلې د یوې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د بشري حقوقو د سارې داروایي طالبانو په کندوز جګړه کې ماشومان د جنگیالو په توګه کارولي وو. په مقاله کې راغلي دي چې طالبان د دینی مدرسو کم عمر زده کوونکو ته جنگي روزنه ورکوي او بیا یې د جګړو لپاره کاروي. په مقاله کې دا تورونه هم لګېدلي دي چې د افغانستان په ځای پولیسو کې ماشومان ګمارل کیږي. دا مقاله غټي برخي له اسرار العالم مومنداورو.
د ویکټام رسپانه لیکي د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په قندوز خار د حمله لپاره طالبانو ماشومان کارولي وو. اداره وایي د مدرسو زده کوونکي چې عمرونه یې د 1300 تر 1200 کلونو پورې وي، طالبان ورته جنگي تربیه ورکوي او بیا یې د جګړې لپاره کاروي. د بشری حقوقو د څار اداره وایي چې کله ماشومان شپږ کلن شي، نو طالبان یې ذهن سازي شروع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د قندوز خار په جګړه کې طالبانو لس کلن ماشومان استعمال کړي وو. قندوز خار د تیر کال په ستمبر میاشت کې طالبانو لاسوته پرېوتی وو چې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ حکومتي ځواکونو بیرته ونیولو. په دغه جګړه کې طالبانو د چردرې ولسوالۍ 14 کلن ملک نومې ماشوم هم کارولی وو. ملک چې د خپل استاذ په وینا له طالبانو سره ملګری شوی وو، د ده کار میدان جنگ کې طالبانو ته راکټې او نور وسله رسول وو. البته طالبانو د بشري حقوقو د څار ادارې دغه رپورټ رد کړی دی. د طالبانو ویان ویلي دي چې د طالبانو په لیکو کې د ماشومانو شاملول په مکمله توګه منی دي. همداراز نړیوال قانون اهم وایي چې د 1500 کلونه کم عمر ماشومانو ته جنگي تربیه ورکول یا له هغو د جګړې کار اخیستل د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې وسلوالې ډلې او ځینې حکومتي ځواکونه ماشومان د جنگیالو په توګه استعمالوي، او په ځانګړې توګه د افغانستان په ځایي پولیسو کې یو شمېر ماشومان ګمارل شوي دي. که څه هم افغان ولسمشر غواړي چې دا قسمه کارونو مخه ونیسي، خو دا ناوړه فعل په کلیوالو سیمو ولسوالیو کې روان دی چېرته چې د مرکزي حکومت واک محدود دی. همداراز لس کلن واصل چې ځایي پولیسو سره یې د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه، دوه اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې طالبانو وجلو. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو ځانګړي استازي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل باید چې د هغو امنیتي چارواکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي کوم چې د ماشومانو له حقونو په سرغړونه کې ککړ دي. دغه په خبره دی کې هیڅ شک نشته چې په 2014 کال کې د تړون وروسته په افغان ځواکونو کې د ماشومانو په شاملولو کې کمی راغلی، خو په دې لړ کې لا هم نور ګامونه پورته کول پکار دي. افغان حکومت په یاد تړون کې پر دې خبره موافقه کړې وه چې په پولیس او پوځ کې به ماشومان نه برتي کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې میشت یو افغان استاذ اکیلا آصفا د ورکی فاونډیشن لخوا ګلوبل ټیچرز پرایز یا د استاذانو نړیوال انعام یا جائزې لپاره نامزد شوې ده. اکیلا آصفه په 1992 کال کې د افغانستان نه هجرت وکړ او د خپل مهاجرت په ډومبو ورځو شپو کې د پنجاب صوبې په کوټ چندنا کیمپ کې جینکو ته تعلیم ورکول شروع کړل. درویش کالو لپاره تر استازي کولو وروسته تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ورته د خدماتو په بدل کې یو ایوارډ هم ورکړ. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
عقیلہ آصفہ چې د افغانستان د قندوز ولایت سره تعلق لري، دا محل د پنجاب صوبې په میاوالی سیمه کې د افغان کډوالو لپاره جوړ په کوټ چندنا کیمپ کې میشت ده. نوموړې مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ایوې استاد په حیث خپل دنده ترسره کوله، خو په کال 1992 کې د طالبانو د قبضې وروسته په پاکستان کې یاد کیمپ ته راغلل او د هجرت په اړومبو ورځو شپو کې په کیمپ کې ډېر په مشکل سره ژوند تیرو. خو څو ورځې وروسته یې په کیمپ کې جینکو ته د تعلیم ورکولو فیصله وکړه او د کیمپ د مشر په مرسته یې په ایوی مهمان خانه کې 12 جینکو ته تعلیم ورکول شروع کړل.
چې چا سوچ نه کول او دا یو گناه او یو شرم ګڼل. په هغه منطقه کې داسې یو مکتب جوړ شو چې انجونې که درتم جماعت نه پاس شوي دي، هغوی که اعلی تعلیم نه ده کړی، خو د بهترین مور په صفت باندې، یو بهترین ښځې په صفت باندې نن خپل کورونه چلوي، خپل اولادونو ته بهترین تربیه ورکوي. د دې اسکول د جوړېدو نه مخکې د هغوی میندې هېڅ نه پوهېدل چې تعلیم څه شی دي او د انجونو دپاره تعلیم ولې ضروري دي.
د ګلوبل ټیچر پرایز یا د استادانو نړیوال انعام په حق له عقیله آصفه وایي چې د کیمپ جینکو ته یې د تعلیم ورکولو یو کوشش کړی دی او دا د هغې سیله ده.
ډېر حیرانه یم ځکه چې ما ته نانسن ریفوجي ایوارډ هم راکړل شو، هغه تصور مې هم هېڅکله نه و کړی. او اوس ګلوبال ټیچر ایوارډ کې هم زما نوم دی په لسو نفرو کې، نو ما ته ډېر به افتخار ځای دی او مننه کوم د هغه چا نه چې په دې عیسه کې هغوی زحمت ایستلی دي او زما د دغه خدمت قدر یې کړی دی. بل دا مې ډېره خوشحالي ده چې زه لاړه شم او د دې نه نور ممتاز او بهترین معلمینو سره زه وګورم، د هغوی د تجرباتو څخه حاصل وکړم او بیا وکول شم چې خپل خلکو ته خدمت وکم. نو ما ته ډېر د افتخار ځای دی او واقعا دا کامیابی ما ته د الله تعالی له طرفه راکړل شوی دی.
د ذکر دا چې د دې ایوارډ لپاره د پاکستان او هند نه علاوه د امریکا، برتانیا، استرالیا او جاپان په شمول د څلورو نورو ملکونو څخه استادان هم نامزد کړی شوی دی او د بریالي کاندید نوم به په راتلونکي میاشت کې اعلانولی شي. د کیمپ مشر او د عقیله آصفه لیور ملک آغا محمد وایي چې د دې ایوارډ لپاره د دوی اورندار نامزد کېدل نه صرف د خاندان بلکې د دې کیمپ لپاره هم د ویاړ خبره ده.
دا یو دوی افتخارات دی چې پوره کول یې نه زما اورندار کولی شي، نه موږ کولی شو، نه زما قوم کولی شي. د دې مډال سره زموږ مکتب اوس نور هم تشویق شوی دی، اوس هم خلک نور په کوشش کې دي. حتی کوټې څخه ماته زنګونه راغله، ماته یې وویل ته مهرباني ملک صاحب وکړه، دا ستا په ترتیب مکتب که موږ ته جوړېږي و موږ ته یو مکتب جوړ کړ، د اطرافو موږ ته مراجعین پیدا شو. نو د دې څخه معلومیږي چې دې مډال ډېره ګټه کړې ده، دا یو غټ افتخارات دی.
عقیله آصفه وایي چې د دوی په وینا په 1996 کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په کوټ چندنا کیمپ کې د جینکوز د کوونکو لپاره یو سکول جوړ کړو او تر دې مهاله 1011 زده کوونکي له دې سکوله فارغ شوي دي. د ترڅنګ په کیمپ کې دا وخت 15 نور د جینکو سکولونه هم فعال دي چې پکې په سوونو زده کوونکي تعلیم حاصلوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بنو کې ځایی او قبایلي مشران وایي حکومت په دې پلمه د ځینو سکولونو د بندولو فیصله کوي چې ګواکې ورکې د زده کوونکو شمیره کافي نه ده. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټا سیکرټریټ ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې ورځي چې اترې تم شي او قبایل ترې محرومه پاتې شي. خو د فاټا سیکرټریټ چارواکي بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د مریټ په بنیاد سکولونه پرانیزي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د نیم قبایلی سیمو احمد زای او عثمان زای وزیر قبایلی سیمو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا د سکولونو یا خونځایو تړلو او یا نورو سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو، مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامدار ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکرټریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د اویا نه کم شمیر زده کوونکو په بنیاد خونځای یا سکولونه ختمولی شي. د شمالی وزیرستان او افاربنو تعلیم سانګې چارواکو په وینا افاربنو کې سالویخ او شمالی وزیرستان کې د 15 نه زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوی او یا په نورو سکولونو کې یو ځای کړي. چې د مشرانو په وینا پکې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونا زکون کو پکې زده کړې کوله او یا پسیما کې هم دغه یو سکول یا خونځای بو. د جانی خیل قبیله مشر ملک مویز خان وویل د قبایلی سیمو د پسمانده ساتلو سازشونه روان دي.
میر دا مجبوروي نه چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او ته هغه سټاپ او هغه وړ کی او بل ځی کتابوزه بدلې کې او خاتمې کې او باندې کې چې ته دا سکول نه په کیلومتر نه لره یو بل تاویر والے اور وست اثر اتلای نشي نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا د به تعلیم کړل.
ملک لیاقت علی وویل سومرا پیسا چې د فاټا په نوم راځي فاټا سیکریټ کې ختم شي.
دا څومره پیسې چې د برنر سي د میر وا فاټا ته د میر د تعلیم د پورا دا په دې فاټا سیکریټ شو ورکیږي د میر د فاټا سکولینا دا غاز اوران وی جوړ پروت دی.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر ډایریکټر ایجوکیشن حمید الله جان و پختل نو دوی یو وایل
100% انرولمنت او کوالټی ایجوکیشن زمونږ کمپین دی. د کم اوټ اف سکول چیلډرن څومره هم دی په دا فاټا موږ سکولونو تراولو او زمونږ چینج راولو تھرو ایجوکیشن زمونږ سره د سکولونو کمیونیټی دی. 812 کسانو باندې یو سکول دی تروټ فاټا. 875 ماشومان باندې یو سکول دی پکی پی کې. کمی دی نو د ماشومانو دی چې د دې پراپرلی ریشنلایزیشن وشي چې رقم ځای کې د څه کمی دی اغلز کمی پوره ګوټ کمی کمیونټی ماشومان سکول ته زیات راوستل نو هغه له زمونږ هر څه ورکو او وختونه تیر شو چې زمو ملک د چکه مده نوکران به ورکولې مرټ باندې به خبره کیږي ان شاء الله.
قبایلی مشران دریز لري چې د دوی پسیمو کې په ځنو ځایونو کې تر لره لرو پورې یو سکول وي او کاغه ختم شي نو شته ځکهون کې به هم د تعلیم څخه محروم شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې د عوامي نشه ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان او ولی خان تلینو منزل شو چې پکې د یاد ګوند مرکزی او صوبای مشرانو ویناوي وکړي او دواړو مشرانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور تفصیل وړاندې کوي.
په کوټه کې د چهارشنبه په مازدیګر د عوامي نشتل ګوند د کوټې څانګې لخوا د خدای خدمتګار تحریک د بنسټ ایښودونکي باچا خان او د عوامي نشتل ګوند د پخواني مشر خان عبدالولي خان ګډ تلین ولمنځل سو. د تلین یادې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند یو مرکزي مشر ډاکټر عنایت الله خان وویل باچا خان په هند او پاکستان کې د عدم تشدد تر ټولو لوی هستي وه چې د همدې تایید مهاتما ګاندي هم کړی.
مهاتما ګاندي خپل په نوښت کې دا ویل دي چې ما سره دم تشدد اور دان والے اس سیاست کی بادشاہ خان دما سا دو گام مخت دے وائی چھ ماچ کا سیاست کا وہی پندوان کی کوئی پدا جین متو بت مت بخل کو کوئی ہا خواران نہ بخ گر سد پتا شدو دو پتو پکو پتور گر خبر نو جما دا پارا ڈیرا آسان ہو بادشاہ خان ہا سڑائی وہ چھ پہا کا کون کہ دس سیاست کوی دے آدم تشدد سیاست کوی دے نار والے سیاست کوی در ور ور ولی سیاست کوی دا کا دا چاچ وچ بچائی چھ پیدا چھ اول وار دا زان پس ددی پ غش کچ
د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکسی بیا وویل پښتنو په خپل وخت کې باچا خان هم په سمه توګه منلې نه دی او په هر وخت کې د هغه د تحریک د پرشا تمبولو هڅې کړې.
په خپل وخت کې باچا خان ته هم دغه سي د نن زمانې پرنګ هم ملا درې دلی دی هم خان درې دلی دی هم د کام په نامه سیاست کوونکي خلک هم د وفاق په نامه هم دغه وخت د مسلم لیگ په نامه ان باچا خان په یو دور کې نه دی معاف شوی. د باچا خان د سیاست په مخ کې خان پیدا کول باچا خان د تحریک پرشا تمول د ترکاوټونو جوړول دا د تاریخ حصہ ده ملګرو.
عوامي نشتل ګوند تر دې وړاندې د تیرې میاشتې پر شلمه نیټه د تلین همدا غونډې شوې چې په همغه ورځ په 400 کې پر باچا خان په هنتون تر برید وروسته وځنډېد او د دې برید تر بیر وروسته یې بیرته د کوټې په شمول د صوبې په بیل بیل سیمو کې د تلین همدا غونډې جوړې کړې. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
مزوانند پښتو ژبه وتلی شاعر و ادیب امیر حمزه خان شنواری 22م تلین منزل کیږي. حمزه شنواری نه یوازې د پښتو ادب لپاره ډیر خدمات ترسره کړي بلکې په فلسفه او تصوف کې هم ځانګړي حیثیت لري. د نوموړي د ژوند فن او شخصیت په اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری د پښتو ژبه ځینی شاعرانو او ادیبانو سره خبرې کړي دي. راځي چې تفصیل ترې واورو.
د شلمې پیړۍ مشهور شاعر او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په 1901 کې د خیبر جنسی په لوړګي خوګخیلو کې زیږیدلی و او د نن نه پوره 22 کاله وړاندې 1994 کال د فبروري په 13 نیټه یې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتو ادب، فلسفه او تصوف کې ځانګړی مقام لري او د اوچتې پایې نظم، نثر، ناول او غزل لیکلی دی او ډرامې او افسانې تخلیق کړي او د پښتو اولنی فلم لیلا مجنون کیسه هم لیکلې ده. د حمزه شینواری شخصیت او شاعرۍ په حقله د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد بدرالحکیم حکیمزی مشال ریډیو ته وایي:
امیر حمزه خان شینواری خلق وی چې دی د کلاسیک او د نوی شاعرۍ ترمنځ پل دی، خو زما خپل داسې فکر دی چې دی د زړې او د نوی ترمنځ سنگم دی، پل یوازې نه دی، ځکه چې د ده په کلام کې که د رحمان رنګ شته نه د خوشحال رنګ هم شته، او د ده په کلام کې د نننۍ زمانې غوښتنې، اسلوب او غږ هم پروت دی. نو دا زه د دریو خوانو نه یو سنگم ګڼم.
او څېړنکار ډاکټر فرخند لیاقت وایي چې حمزه شینواری په خپله شاعرۍ کې پښتنو او پښتونولۍ سره ډېر د مینې او عقیدت اظهار کړی دی.
چې هغې د خپلې مینې، د حسن، د عشق اظهار په طور باندې هم خپله پښتو او پښتونولي ستایلې ده، لکه خپلې محبوبې ته هغې دا ذکر کوي چې په لو دې د مخخلم پښتنې خدا مې واوره، زمري غوندې به ګورې شرمېدل به پکې نه وي. نو دې کې هغوی په هغه خپله مینه کې هم د خپلې پښتو اظهار کړی دی او خپلې محبوبې ته هم خپلې پښتنې هغه ور اقدار ورمخکې کوي چې پښتو او پښتونولي او خپله بهادري به په هېڅ ځای کې نه پرېږدي.
او د پېښور پوهنتون د تو څنګه یو بل استاد ډاکټر احمد علي عجز وای چې غزل د مختلفو دورونو نه راتیر شو، خو دغه غزل بیا حمزه بابا پښتون کړ.
چې دا غزل چې کم په عربو کې پیدا شو او دا غزل راتلو په ایران کې چې کم دی پخړپوز شو او بیا دی په بایزید انصاری دور کې د روخانیانو په دور کې مسلمان شو او د خوشحال بابا کرا زلمی شو، نو زه وایم چې دا غزل د حمزه بابا کرا پښتون شو.
د حمزه شینواری خواوشا دیرش آثار چاپ شوی دی، خو غزونه د حجاز په لور سپرلی پاینه کې، کلیات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، انسانی انا او پوها، نوې چپې او غنچه کې مشهور کتابونه دی. امیر حمزه خان شینواری د خیبر جنسی په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزارې یوه کلتوري ودانی جوړه شوې ده چې یو کتابتون هم لري، خو دغه کلتوري ودانی عمله نه لري او د ځایي ادبي ټولنو مشران وایي چې که دې کلتوري ودانۍ او کتابتون ته عمله ورکړی شي نو دا به فعاله شي او د حمزه شینواری په فکر خورولو کې به یو مهم رول ولوبوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لن خبرونه ل عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لټ کې له وسلو طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو احتجاج به د فروری 23 نیټه په څلور اړخیزه غونډه کې اخیستل کېږي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد نفیس د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وژل شوو غړیو د جنازې لمونځ نن سهار په غرنۍ کې وشو. دغه کسان بېګا په دوو بېلابېلو پوښو کې وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشکو سو دو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډاري لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې ملک جانان او مزکی په یو کوټه کې ناست ښودل شوي دي. پاکستان هوایی د افغانستان پخوانی گورنر فضل الله واحدی د منډلو هڅې لا هم روانې دي. ښاغلي واحدی د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې لادرکه سوی و. په پاکستان کې مشته یو افغان شوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوال جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نومول شوی ده. د دې جایزې لپاره د یو سل اته څلوېښت هیوادونو څخه اته زره کسان درخواستونه ورکړي وو، خو یوازې په کې لس د مقابلې لپاره وټاکل شو چې په کې عقیله آصفي هم شامل ده. د دوی نومونه پرون وتلي ساینس پوه سټیفن هاکینز اعلان کړ. په دوی کې به یوازې یوه کس ته جایزه ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسله ډلې د پرېکړو مرکز بیرته په ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسله والو په سره په واک کې وو. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. د دې کمیشن غړي محمد نعیم ایوب زاده نن مشالې ټول اړتیا ده چې په افغانستان کې د پاکو ټولو ته د قبول وړ انتخابات لپاره بدلونونه رامنځته شي. د ترکیه په پلازمینه انقره کې له پرونی بمی حمله وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنگي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسوال پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکیه فوج وایي جټ الوتکو یې تېره شپه په شفتنین سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له شپېتو تراویا پورې وسوال په نښه کړل. ملګرو ملتونو وایي د دې یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي وو د شام پنځه مخصرسو سیمې ته رسېدلی دی. سازمان چارواکي وایي دا کاروان چې خواړه د طب سامان و آلات او دوایانو یې اخیستي وې نن د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو مادایا مودانیا زبادانی او د حکومت پلو ځواکونو تر واک لاندې شمالي کلیو فوها او کفریا ته ورسېدی.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل. اوریدونکو لدې ساده مشال ریډیو خبرونه د نن لپاره سر ترسي کی امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شي وي. تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د ځان خاصته لږ لا پامه.